السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو دغه خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د نور بس د اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې چې د ښځو په اړه بحث پکې کیږي، خو لنډه خبري برخه هم درې په دې کې به واوري چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د وژل سوو شمیر 10,000 ته وخته. د ترکیه ولسمشر ویلي چې یوازې په ترکیه کې شاوخوا 14,000 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې شاوخوا 200 افغانان هم وژل شوي. جزئیات وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د راپورونو له مخې طالبانو په دایکونډي ولایت کې یو ښځه او یو سړی په عام محضر کې په درو وهلې دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ناوامیش ولسوالۍ لومړنۍ محکمې دغو کسانو ته د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور پرون سزا ورکړې. طالبانو دوه ورځې مخکې هم په غور کې د یوې ښځې په ګډون شپږ کسان په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو پر چارواکو باندې د بشري حقونو مدافع ټولنې نیوکه کوي چې تورن کسان له قانوني مراحلو پرته په خپل سر محاکمه او سزاوي ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغۍ اخته 655 ماشومان بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل شوي دي. د سرې میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سرې میاشتې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د الحیات او باسط روغتونونو ته وو نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندلي. د سرې میاشتې په وینا تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10,000 ماشومانو د سرویو زړونو درملنه شوې او 10,000 نور ماشومان ثبت کړي چې درملنه په کور دننه یا بهر وشي. په سوریه او ترکیه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 10,000 واوښت. لسګونه زره کسان ټپیان شوي هم دي. سړې هوا د ژغورنې عملیات ټکنی کړي دي. د مړینې دا شمېرې وروستۍ نه دي، ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه ډیر خلک د نړیدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې دي. د تیرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 0.8 ثبت شوی، په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خپل سلګونه ژغورونکي او متخصصان د زلزله ځپلو ترکانو سره د مرستې لپاره لیږلې دي. د روسیې د سایبیریا په نوسیبرسک ښار کې د استوګنې په ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. د روغتیا ادارې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو 2 کلن ماشوم هم شامل دی. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د عربي متحده عربي اماراتو په وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو د سفر او هلته د تمریناتي کمپ په تړاو څه نه دي ویلي، خو ابوظبي کرکټ او سپورت مرکز په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې افغان لوبډلې د فبروري په 1 هلته تمرینات پیل کړي دي. زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، دا خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې چې قربانې زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده. لږ وروسته سټوډیو ته راځي، خو لنډه خبري برخه هم لري. دا پروګرام په دې کې به واوري چې د ترکیې ولسمشر ویلي د مرګونو زلزلې د وژل شوو شمیر څه باندې 14,000 ته رسیدلی دی. په خبري اژانسونو کې راغلي چې د ترکیې او سوریې د دواړو هیوادونو د قربانیانو شمیر 10,000 ته ختلی. رجب طیب اردوغان د پنجشنبې په ورځ غازی عین طب ښار ته تللی و، او په دې ښار کې د راپورونو له مخې ګڼو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. دا چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو وروستی شمیر څه دی او هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی، په همدې اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزي معلومات راټول کړي. ستانکزي صاحب، ستړي مشي.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د راپورونو له مخې په زرګونه وژل شوو خلکو کې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي، خو په انقره کې افغان سفارت وایي چې د مرګ ژوبلو دغه شمیر رسمي نه دی او یوازې هلته میشتو افغانانو دوی ته راپور ورکړی. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې افغانانو ته ډیر زیانونه په هاتای او غازی عینب ښارونو کې رسېدلي، ځکه ګڼ افغانان هم دې دوو ښارونو کې میشت دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د پنجشنبې په ورځ غازی عینب ښار ته تللی و، هلته یې د زلزلې لامل ورانی شوی سیمیا و زیانمن خلق وکتل. خاغلی اردوغان ویل چه چباند چوار لزر کسان پا ترکیه که مرد شوی و ده چپیانو شمیرم دریش پیتو زارو ترسیدلی ده. دغه شمیری کرا و رسمی ندی زکه چه کرا ندی زکه چه ساعت پا ساعت ده مرگ جوبلی شمیر زیاتیگی او لا هم جغورون کتی مونه ده خاورو لانده ده ندیدلو ودانه لانده ده خلقو پرایستلو باندی بوختی چه ممکن پا دی سر ویرشته چه ده مرگ جوبلو شمیر لپسی زیاد چه. پا زینو سیمو که بیا ده جغورنی حدسی ده سری اوال عمله تکنی شوی دی او پا موقتی کمپونو که خلق هم ده سری اوال لعمله سخت شکایت کوی چه پا که گرن افغانان هم شامل دی. ده نری بیل آبیلو هیوادونو ده ترکیه و سوریه لزلزل زپلو خلقو سر ده مرستی داد ور کرده او خپل مرستندوی تیمونه هم ساحی ته لیگلی دی. ده اروپایی طولانی ووش ده غرو هیوادونو ده ترکیه و سوریه لزیانمنو سر خواخوگی خودلی او ویلی دی چه چمتو دی مرستی ور سر وکلی. ده اروپایی طولانی مشرانو پا بروکسل که نن یو غونډه درلوده او په دې اړه باندې بحث کړی دی. د ترکیه او سوریه له قربانیانو سره د خواخوږي او د هغوی د درنښت په خاطر یې یوه دقیقه چوپتیا هم غوره کړې ده. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل له زیانمنو سره د مرستې پوره چمتووالی ورکړی دی.
ډېر مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې یوازې په ترکیه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا په زلزله کې د قربانیانو شمیر له څوارلس زرو اوښتی دی. خبري اژانسونه وایي چې په ترکیه او سوریه دواړو کې دا مهال د قربانیانو شمیر له اوولس زرو اوښتی او دا شمیر هم وروستی نه دی. د ترکیې د زورور زلزلې د وژل شوو په منځ کې د غیر رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه دوه سوه افغانان هم شامل دي. په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې له سفارت سره رسمي شمیرې نه دي موجودې، خو افغانانو ورته ویلي چې ډېر مرګ ژوبله په هاتای او غازی عینتیب ښارونو کې ورته رسېدلې ده. د ښاغلي پسرلی حکیمی سره صفی الله سانگزی مرکه کړې ده. د زیانمنو شوو افغانانو د شمیر تر څنګ د مرستو په بهیر هم خبرې شوي.
تر دې دمه چې تاسو راغیږم کره او دقیق عمر نشته، ځکه تر اوسه پورې د ملیتونو چې دا کوم ملیت څومره کسان دي، کوم ملت څومره مړه شوي دي یا څومره دي، دقیق عمر نشته. ولې غیر رسمي عمر چې موږ ته د افغانانو څخه را رسېدلي دي، خصوصا د هتای ولایت کې چې اوس مهال زموږ د سفارت لخوا مې یو ټیم هلته تللی او د نورو افغانان سره په ګډه یو طبي وسایل او ډاکټران سره یو ځای پرسونل دوی هلته اوس په لاره دي. نو هلته د مرګ ژوبلې خبرونه موږ اورو چې متاسفانه چون حتی یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانانو شمیر هلته نسبتا نور ولایتو ته ډېر دی. همداراز په غازیانتب او ملاتیا کې هم داسې اټکل کېږي چې افغانان متضرره شوي او مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې په کومو حدودو کې دي لا تر اوسه کره معلومات رسمي معلومات نشته، ولې دغه شمیر کله ځینې کسان وایي چې دوه سوه ځینې هم درې سوه یادوي، خو موږ سره داسې رسمي او کره دقیق آمار چې وښیي چې افغانان څومره ټپیان دي او یا هم څومره شهیدان شوي دي لا تر اوسه موجود نه دي.
آیا د افغانستان نه چې مرستې ویل کېدل رارسېږي یا ځینې ژغورونکي کسان هغوی له تاسو سره هماهنګ شوي دي، په دې مورد څه معلومات شته؟
مرستې خو دلته مونږ هغه لومړۍ شېبو نه تر اوسه تر دې دمه هغه خپل د تماس یا د اړیکو ټیم تشکیل کړی دی او ټولې مرستې چې راځي مونږ کوښښ کوو چې د سفارت له لارې هماهنګ شي او دغه بیا د ترکیې اړوند نهادونو سره بنسټونو سره په همغږۍ وویشل شي. نو موږ ته د افغانانو لخوا نه مرستې را رسېدلې دي. دلته کومې افغاني ټولنې چې دي او هر څوک نور هم که غواړي مرسته وکړي حتما انشاءالله موږ خدمت کوو. مهمه دا ده چې مرسته راشي او مرسته اړینو کسان ته ورسول شي. نو موږ هم په همدې ټکي باندې ټینګار کوو.
بلې، په خپله کابل کې طالب چارواکو ویلي وو چې دوی کومک کوي مالی او همدارنګه ځینې راپورونه وو چې ځینې کسان بیګا په تیاره کې راغلي دي د مرستو لپاره. ګڼ نور بیروبار هم جوړ شوی په کابل کې، دا راپورونه هم تاسو ته رسېدلي که څنګه؟
مرستو په اړه خو دغه راپورونه چې خپاره شوي دي موږ هم له رسنیو اورېدلي دي او شاید چې په دې سخت ورځ د ترکیې د خلکو همدارنګه دلته د افغانانو لاسنیوی وشي او دوی سره مرسته وشي. او همچنان د کومه ګډوډي چې رامنځته شوې ده هم موږ د رسنیو له لارې تعقیب کړه دا موضوع هلته، ولې دا چې رارسېدلي که نه دي رارسېدلي په دې اړه پورې هم موږ تر اوسه پورې د دلته د ترکیه کې میشت افغانانو ټولنو لخوا مرستې رارسېدلي او همداراز طبي وسایل هم له دې لارې کوښښ کړی دی چې برابر کړو.
په انقره کې افغان قونسل پسرلای حکیمی و چې هلته په زلزله کې د زیانمن شو افغانانو د وضعیت په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستې تشرغ لست. زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. لکه څنګه چې د طالبان حکومت ته شذو کار تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې او د محصلینو درس درولې دي، د دا ډول اساسي حقونو مخنیوي څومره د وګړو د وخت ضایع کول دي. طالبانو څو میاشتې مخکې ویلي و چې د نجونو د زده کړو په برخه کې به پر یوه پلان کار کوي، خو د پلان د ترتیب په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د تعلیم له حقه د نجونو محرومیت څومره نه جبرانېدونکی یو اقدام دی. په دې موضوع د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاد سایمه خوګیانی، د نجونو د زده کړو فعاله تورپیکۍ مومند او ښوونکي میرمن وردک بانن له موږ سره ګډون کوي. موږ هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې له خپل سټوډیو سره وصل کړو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوس هم ګورم چې کومه میلمنه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. بلې، زموږ سره د تلیفون له لارې اغلی تورپیکۍ مومند او اغلی خوګیانی دواړي وصل سوي دي. لومړی پښتنه به اغلی خوګیانی له تاسو څخه وکم، په داسې حال کې چې تر 1500 زیاتې ورځې وسوې چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي او طالبانو دغه ښوونځي تړلي دي، ستاسو په نظر د وخت ضایع کول څومره نه جبرانېدونکی یو پریکړه ده؟
من نه ډېره زیاته زه خپل وخت تاسو ستاسو محترم اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. لکه څنګه چې پوهیږو د هرې ټولنې ترقي زامن تعلیم دی. په کومه ټولنه کې چې تعلیم ته پاملرنه ونشي نو طبعاً هغه ټولنه د رکود پاتې ځي او هغه بالاخره د سقوط خواته ځي او تباه کېږي او بربادېږي. نو په دې خاطر باندې چې د ښځو تعلیم دا ډېرې ورځې شوې د جنافی پر مخ دروازې تړل شوي دي، د مکاتبو د پوهنتونونو او د دې تر څنګ هره ورځ چارواکو وعدې ورکوي چې موږ طرزالعمل جوړوو، د هغې د مخ نه به موږ بېرته جنافی ته اجازه ورکوو 500 ورځ شي. نو کله چې تعلیم یو ساعت بندیږي ځنډیږي نو هغه ډېر زیات تاوان کوي او ټولنه مخ بربادي وړي. نو په دې خاطر باندې څو وارې موږ هیله وکړه نړیوال ټولنې فشار راوړو چې باید دغه مشکل حل شي. متاسفانه د دوی په منځ کې بې اتفاقي دي. ځینې شاید په دې نظر وي چې د ښځو تعلیم ته باید زمینه مساعده شي او دروازې ورته پرانستل شي، خو هغه هم د خپلې ایر نه قاطع فیصله نه شي کولی او نور چارواکي مثلا بانې کوي او دا بانو ډېر زیات وخت ونیولو چې د افغانستان د خلکو لپاره ډېره ستونزمنه ده. دغه دغه نه مهاجرتونه چې نن کېږي او دغه ټول د دې خاطر باندې چې د خلکو لوڼې د مکاتبو نه پاتې شي، د پوهنتونونه پاتې شي. داسې جرګه بېچارهګانې چې یو امتحان پاتې و، یعنې اخرنی سمستر و، شاید اخرنی امتحان اوسي او د پانځي دروازه د هغې په مخ تړل کېږي، دا د هغو لپاره ډېره سخته ده او ډېره بده خاطره ده او بالکل دا خلک نه امید شوي دي. ډېرې زیاتې حتی موږ اول د چېجنکۍ خودکشۍ وکړي، د دې لپاره چې دوی ډېرې زیاتې خوارۍ کړې وي، په دې غریبیو په دې نستۍ کې دوی پوهنتونو ته لاړ وي، فامیلو ورته فیس پیدا کړی دی او بالاخره به دا رقم د دوی په مخ باندې هر څه تړل کېږي. دا ډېره زیاته سخته ده. نو د موږ هیله هم دا وه چې باید دغه بندیزونه لرې شي او که لرې نه شي نو دا به دوی ته ډېر سخت تاوان وکړي. دا کوم دا اوس موږ تاسو ګورو چې هیڅوک په رسمیت نه پیژني. هغه خلک چې دوسرے ډېر نږدې اړیکې لري، هغه سفارتخانې چې دوسرے اړیکې ډېر نږدې وي، حتی هغه هم خپل کډې بار کړې او لاړ. نو به هم که دوی چانس ورکړي ښځو لپاره چې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي او ډېره بخوي، او کنه نو فکر نه کوم چې دغه ټولنه به مخ په نابودۍ لاړ شي او د دوی نظام به ډېر زیات دوام ونه کړي.
مننه اغلی خوګانی زبرت تاسو ترازم اغلی وردک تاسو هم لمشتره او د ټلیفون لاره وصل سی یست مننه چې وخت مو وېستې او لمشتره په دې خبرونه کې ګډون کوي تاسو څخه به پښتنه وکم لکه تاسو چې واره د اغلی خوګانی یادونه وکړه چې دوی ویل چې پر شو زبانی بندیز دنجونو پر زده کړو باندې بندیز د شو پر کار بندیز په خپل طالبانو ته د دوی حکومت ته زیان اړوي ستاس څخه به پښتنه وکم چې د تعلیم له حق دنجونو محرومیت ستاسو په نظر څومره نه جبرانیدونکی یو اقدام یا پریکړه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاذ محترم درنو اوریدونکو ته محترم خوري امه مخکې دې خو خبره ته خون غوښنه سه اشاره وکړه او زه دغه خبره په داوم باندې ده ویل چې ته نه پنځه سبب راځي نه چې تعلیم پاتې دی لکه موږ تاسو ته وجو کو څاله سوي هم کال وو نیمایي وو امتحانونه د چرنیماد نجونو پاتې وو دغه کال نه تاسو را شروع کړئ هغه کال هم خند تیر کال چې څاله سوي هم کال هغه هم خند اوس راتلل کال چې څاله سوي دویم کال دی کنه دا د دریم کال پروسه ده د تدریس چې د خند سره مخامخ ده اوس دی مثلا سره کوم طرح ده چې په درې کالو د نجونو د تعلیم تربیه ده چې نشته پاتې دي د سره کوم طرح ده چې نه سره کیږي پر ورځ طالبان راغل په حکومت باندې واکمن شول کنه دغه ورځ نه خل نجونه زنانه وي دی ویره نه ټول به د نجونو حکومت امر وشي په کورو کې نه سي دومره خلک هریږي دغه سابقه حکومت داري نه چې د پلارونو نه ورته میراث پاتې دي چې قصې کیږي یعنی د هیڅ تغییر پیرانه غي زه فکر نه کوم چې دا انګي د پاره د نجونو د پاره د زنانو د پاره څه د تعلیم او تربیه د مکتب او څه تعلیم او تربیه په هوای د پانتونو کنه دا هیڅ امکان نشته د ما د نظره چې دا لانډ ډیولر شي ځکه دا د دوی خلک هم چې دي په څو ډلو ویشل شوي دي دوی داسې وایي چې دا د موږ کامیابی د موږ د شل کلن جنګ مثلا د باد دونه چې د 2001 نه تر ننه پورې چې دا د دوی څو تر کامیابیدل د دوی ذهنیتونه هماغه پخوانی ذهنیتونه دي وایي چې موږ جهاد کړی قربانی هم ورکړی د همدې په دې خاطر راکړي چې ښځه باید په کور کې پاتې شي د تعلیم لپاره د دوی هیڅ دغه انګیزه نشته دا نه وایي چې دغه تعلیم په برخه کې چې دا خند دی اول دا اینده نسلونه به سره قم کیږي د نجونو ته به تعلیم سره قم ورکول کیږي په هوای به سره قم کیږي معلم به کومه کیږي دغه ډاکټره چې اساس ضرورت د پیو جامعه کې د زنانه و لپاره چې موږ دومره قیودات هم لرو دا به کومه کیږي زه به زه خپل د رسول شتو سم ته راځی کړی چې دا به سره قم کیږي د دوه اینده به شي وي ما ته خپل یو سوال دی زه ایرانه پاتې یم چې دا به سره قم ذهنیتونه وي د دوه به سره قم اینده وي دوی څه فکر ورته لري څه تدبیر نیولای دی کله چې په ورځ دی راو سبا ته مکتبونه باندې شو دي دا ربان څه څه درګه چې ته څه مکتوب را دي څه حکم صادریږي د موږ پیسې کې یا د تعلیم یا د نصاب مثلا یا د حجاب په اړه کې هیڅ څه نشته تر اوسه پورې حیران پاتې یم خپل دا سوال د ما سم لایل حل دی خوري
مننه اغلی خوګانی زبرت تاسو ترازم اغلی وردکو بخشي خوګانی صاحب تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د شوتو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې 10.8 میلیون جنو او شوتو ته د بشري مرستو اړتیا ده تاسو په نظر د طالبانو دغه پریکړه چې شذې د کار څخه راوګرځولې په غیر دولتي موسسو کې دغه پریکړې څومره به وزلې تلمن وهلې ده
من نه ډیره زیاته دا د دوه خلونه یو خدا چې خزو چې په مؤسسات کې کار کول په غیر دولتي مؤسسات کې دا ونه غاره خزه د خپل د کور نفقې برابروله او د کور سرپرستی به کوله یو خو د هغه اقتصاد لاړو د خاورو سره خاورو شو کومې پیسې چې حلال دي لاس راوړلې کوم ماش نه چې دوه مثلا د کور د پایاره یا شوی با تا برابر اول هغه لاره د خاورو سره خاورې کړه دویم دا چې نړیوال ټولنه نور په دوه باندې کله اعتماد کوي چې دوی ښځې په کورونو کې نوې نړیوال ټولنه دوه سره به نور کومک نه کوي دا څومره خلک چې مثلا کومکونو ته ضرورت لري او اقتصادي مشکلات لري او دلته مثلا دوی ویل چې دغه بشري مرسته ضرورت دی زه فکر نه کوم کړه نړیوال ټولنه دوی د هغو خبرې ونه مني او هغوی به کومک وکړي دوی لپاره زه فکر کوم چې دا هغو خپل کومکونو نور وتړي یاندا مکمل ډول ټول ټولن ته تاوان دی یو قشر دی چې مثلا کورو شو یو خدای غو دی پر شخصي تاوان دی او بل مثلا د افغانستان ټول خلکو دی پر ځکه کنه نړیوال ټولنه نو غړي نړیوال سازمانونه غړي چې دوسر کومکو کې نو نه کوي به ورته دغه خا خبرم درته چې مثلا تاسو خاص اجازه نه ورکوي او موږ ایواز د نارینه کو واسطه نه غوښه خپل بشری بس مثلا وګ شو یا مثلا زیته ورسو نو دغه واستون زده او به هم شم نسی ګر چې تاوان برته ټول ټول اندرځي موږ په دې خفای شو تاوان ټول ټول اندرځي د افغانستان خلکو ډېر به وځي دي ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ دي د بیکاری او بیروزګاری سره مخ دي کار نشته روزګار نشته مشارکان نو یعنی سخت ژمی دی هم دغه اوس یخ دی نو دوی کومکونه ډېر ضرورت لري مګر د دوی د دغه عمل د لاسه نو کیدای شي چې هغه کومکونه هم دو ودروي او چې ودرېده نو زور ټول ټولنې ته وځي او غریبو خلکو ته وځي چې موږ په دې باندې ډېر زیات خفه او اندېښمن یو نو هیله همدا ده چې هغه کسانو چې مثلا کار کول او په غیر دولتي ادارو کې په دولتي ادارو کې خو دو بندیز لګول دی په هېڅ قیمت مثلا غیر د یو معلم نه هغه مخصوص وایي د معلمینې چې د اول نه تر شپږم صف پور تدریس کوي دو مکاتب ته ځي نو ټول باندې بندیز دی همدغسې مثلا اته هغه ډاکتران چې په کلینیکونو په دې ځینو ځایونو کې چې مثلا کار کولو په غیر دولتي انجوګانو خونه په هغو هم بندیز دی ډیرو خزینه وبانی چې مثلا همدغه اوس مثلا ورته سخت اړتیا ده چې دوی باید په ټولنه کې کار وکړي او هم دوی بندیز لګولې دي نو علم ده چې دغه بندیزونه ته دوی باید خاتمه ورکړي او کوورې نه کې نو بل لار نشته نړۍ وال ټولنه سره چې دوی باندې فشار راوړي او که فشار راوړي مثلا کومک نه کوي نو هغه بیرته غزور دی افغانستان خلک ته وځي د افغانستان ولس ته وځي چې دا د اندېښنې وړ ده نو باید یو د حل لار ورته پیدا کړي د حل لار ورته پیدا کړي د خاصه باید حتما باید اجازه ورکړي چې لاړ شي کورونه ته باید لاړ شي
ډیره مننه زه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو له موږ سره اغلی تورپیکی مومند هم د تلیفون له لارې وصل شوی ده مومند صاحب زه تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې ډیره مننه چې وخت مو وایستی تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې طالبانو تر دې مخکې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب ژمنې کړې دي تاسو موږ ته په دې برخه کې وایست چې تاسو په نظر کوم داسې حق دی چې د شریعت له مخې طالبانو افغانانو ته تر اوسه پورې ورکړی دی بلې اغلی مومند تاسو زموږ ژغ اوري که تاسو زموږ ژغ اوري کولای شئ چې خبرې را سره وکړي بلې زه فکر کوم چې دوی ته زموږ ژغ نه ورځي موږ به هڅه وکړو چې دوی له سټوډیو سره واصل کو اغلی مومند که تاسو ته زموږ ژغ درځي تاسو خبرې کولای شئ بلې فکر کوم چې په شبکه کې کوم ستونزه ده موږ به هڅه وکړو چې دی بیرته راوخلو اغلی وردک تاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکم لکه تاسو ته چې معلومه ده طالبانو مخکې هم ویل دي چې د اسلامي شریعت لمخې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به دوی کار کوي او دوی په دې برخه کې ژمنې هم کړې دي خو تاسو په نظر باندې داسې هغه حقونه سته چې طالبانو د خلکو تور کړي وي تر اوسه پورې په ځانګړې توګه شذو ته چې د اسلامي شریعت لمخې وي
والله داسې یعنی کول چې د حکومت واکمنې له خوري داسې د سترګو په لیدو خو داسې شی نه دی چې موږ په دې باندې په اسلام امیدواره شو چې والله حکومت شته خلک شته او سوال په یوه ټولنه کې که نه یو مشر وي مثلا که امیر المؤمنین وي د مشرتابه په صفات باندې والله چې هر څوک وي یعنی هغه باید موږ وپېژنو ځکه هغه د هغو جامعې د ټولنې هغه خادم دی خدمتگار دی د ټولنې د خلکو د حال او د احوال د روزګار نه باید خبر وو هغه موږ نه پېژنو هغه نه پېژنو چېرته دی څوک دی شتون لري نه لري نو چې موږ د وړاندې دی په اصطلاح امید ورته ولرو یګانه علت چې د طالبانو د واکمنېدو علت چې رامنځته شوی دی او چې موږ فکر پرې ورغم کړی د پیشرفت داسې ګام نه پکې وینو صرف دغه شی وینو چې په هفته کې یو وارې یو نوی هغه راځي چې نن د ښځه د کوره نه وځي نن د ښځه پوهنتون ته نه ځي نن د ښځه کار ته نه ځي اولین ګام یې دغه و چې راغله پس د واکمنېدو نه په وزارتخانو کې چې چېرته ښځو کار کوه اصلا باید دفترونه یې ورته جدا کړي وای دی بیسي د وزارتخانو نه پاکې ښځې ایسته کړي مثلا د زموږ وزارت معرف چې زموږ سره کار دی ورسره زو هلته کارونه دي اصلا ښځه حق نه لري چې ورشي د وزارت دروازې ته شاته ولاړ یو هغه سرک مفتکه دی محرم دی چې سرک په غاړه ناست یو د تاسو خلک کولی شي چې عکاسي وکړه فلمبرداري وکړه دنیا ته یې وښیي موږ ښځې چې ورشي د دروازې دغه مخامخ د وزارت دروازه ده پخوانۍ موزانانه و دو غلار نواش سل کار دیده خلکو تبدیلی دی تغییری دی مثلا چوار شو التا قرار اول بیرون دی دروازه دمون نگه آرائزم جمع که یویسی ناس 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 دکه دمردانه چی پسلی دروازه وردی دمون کار تا چوب توجه نو کرد چکه مشتون نلرون بل نفری روی التای پی میز ورتک دی نارینه ورشی خپل کارونه تای مراحل کازون راوزی بس وزارت خپل وطن هم دی خپل ملک هم دی و اداره ده چون دو خلکو باندې چلیگی دوی ماش پی اخلی دوی مقامات دی دیمون گردش پی لری بس مگه اجازه نلرو چه ورشو اگه وزارت هم خدا دیوی طولون نیمایی برخه ده با خدا باندی و طولون خخ کاری خدا تا پا اسلامی طولون که قوانین پشن دی شهر دی دی نظره باید وزشی یعنی دوم روی رشته پا خلکو که سی دی ووایی حقا به وشی عملی بشی خو مگر خدا باید اجازه ولری چه کار رو کازه که خدا و خدا سرپرست بکر نلری یا شهید شوی دی پا جنگونو که یا پا خپل تعدی مرگ باندی وفاد شوی دی یا ای نلری اصلا زوی نلری پادن اولادون ای طول لوران دی پلار سپینگی رای دی مجبوره ده چه غزانانه بکر کار و که لوری کار و که تحصیل بی کرایی وی زحمت بی سلایی آینده تا با امید لری نبغاری چه تکیه و که پیوناری نه نبغاری چه تکیه و که پیوورور غاری بچه خاطر کفاشی مگر در قدید طالبان در قدید من حکومتی هیت در چه سب توجه بکو نمایی نقص ده طالبان در حکومت ولی هم در قدید چه خطر پتولو نکه در هر سنه ببخشید ایت به نور رو ببنده به بحث نکو زکر خطر در طولن نمایی برخده هم در نمایی حق در خطر مکمل طول خصل شویده چه بگوی چه در صفت در صفت در صفت چه در دنیا اخبار چه زنن تاسو پختنی کری کنم طول هم در بحث دی نیمگرتیاوی در حکومت دی طالبانو هم در یو شایدی نپیگم چه دی بازار دی خبر و گرم ساکی پم دی بانده او که پا واقعیت بانده دی نواری چی خطا پتوله نیوه برخشی او خدمت رو کن او در مکتبونو پریگده در بانتونو نویسا پریگده در شفخانه نویسا پریگده و در بشری و قونو که چه به خود کمک کوا کنه مثلا در دبیو پی مستا پر نظر که اونیسو اکثرا کمک کنه دی خود در طرف نه خود رو تکیدن که دی کولیشی چه و کور تلالیشی اگه کور سروی که مشکلاتی تو گتا که یویسی اگه مسئول برخی تایی بران دی که پا گتایی که چه در اگه مشکلات به در فامیل که به در اگه کورانه کشته اونو ایت پیشرفت نشته او دی ما پر نظر تو امیدواریم نورتا لیدل کیگی زکر اخبال طالبان تخبال نمس که پدروی برخوشل شدی احوال خمیده ویل چه مشر نشتا مشر نپی جنو بیا طالبان تخبال نمس که پدروی برخوشل شدی و اخبار چه کلم گو رو تقیبه وی و برخی دیر که خالق دی روشن فکر خالق دی و برخی میانه راو دی چه قایق وینی و اگه مرتنی ولی اما عمل نشی کرای در اما برخی اگه خالق دی چه مغا مشران دی چه تا خزای بیرون سنه دوات دی شاید دسلو کالون ایم امرون تیروی دی مرگانه ای مثلا دی نیاگانه ای خدای دی کورا ندواته لی هم که واته لی دم مخی پر دی واسترگه که دوم را لوسه وی چه اغا لار ور بنده وی دی اغا تنگه گواره چه خدای بیرون تا وزی تعلیم وکم اغا نو دی تعلیم تا ارزش سپیگی به وطوله نکه نیمگرتی ها به دی جامعه هم ده اغا تعلیم دی و ای که گواره و جامعه ها وجنی دی تعلیم پا برخه که امراکه او دی نظام پا برخه که نظام توتی توتی که او تعلیم زنه وقت دی دنیا پیشرفت نو دست بچی شو ولار دی هم دغه تعلیم باندې ولاړ دی چې تعلیم دی و تربیه لري چې تربیه دی به خدای پیژني عبادت کړي په ښه طریقه یې کړي کورنۍ ته خدمتګاره وي ټولنه ته خدمتګاره وي په ارزښتونو دی ژوند تیږي نو موږ فعلا موږ په داسې یوه ټولنه کې یو چې د ښځو نن د ژوند نیمایي ارزښتونه اخیستل شوي خوري
ډیره مننه آغلی وردک زه بیرته تاسو ته راځم آغلی تورپیکی مومند هم له موږ سره یو ځل بیا وصل سوې ده آغلی مومند مننه ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم تاسو د آغلی وردک خبرې واورېدلې دوی د خپلو خبرو په جریان کې یوې خبرې ته اشاره وکړه دوی ویل چې خلک باید د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده وپیژني او دوی د خلکو خدمتکار دی نه بادار خو پوښتنه دا نه راپورته کیږي چې ښاغلی هیبت الله خو ښاغلی هیبت الله خو خلکو په خپله خوښه نه دی راوستلی او نه هم چا ورته رایې ورکړي دي نو دی به ولې د خلکو دپاره خپل ځان مکلف ګڼي
بله
آغلی مومند ستاسې ژغ موږ ته راځي تاسې زما پوښتنه واخیسته Uh, زه فکر کوم چې بیا هم په د لاین کې ستونزه د موږ هڅه کوو چې د دوی سره زموږ ژغ وصل سي. ګورو چې که یو ځل بیا هم د دوی ژغ وصل سي. اغلی مومن زما ژغ تاسو ته راځي؟ بلې زما ژغ تاسو ته راځي؟ د اغلی مومن ژغ زموږ سره نه راځي. فکر کوم چې په شبکه کې کومه ستونزه ده. اغلی خوګیاڼۍ، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم، کله چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د افغان خلکو په رایه باندې نه دی راغلی، د دوی په خوښه نه دی راغلی، دی به څنګه دغه مکلفیت احساس کړي چې باید د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ډیره زیاته. لکه څنګه چې موږ پوهیږو، طالبان خاصا انتخابات نه منیش دی، د خلکو په فخر راغلی وي، د خلکو په رایه راغلی وي، خو یا سپینه کودتا یا رقب چوپ راغله. او بس دی وی چې زه ستاسو مشر یم، چې کله د ورځې یو فرمان ورکوي، او خصوصا د ښځو په وړاندې هره ورځ یو نوی فرمان ورکوي، نو دا باید په دې مکلف هم وي چې باید د ښځو ستونزې واوري او هغې ته د حل لاره پیدا کړي. نو چې کله د ټولنې نیمایي برخه دی فلجوي، او هغه روا حقونه چې خدای پاک ورته ورکړي دي، اسلام هم ورته ورکړي دي، بشري حقونه هم ورته ورکړي دي، آسماني ادیان هم ورته ورکړي دي، او بشري ښوونځي هم دا تایید کړي دي، او ټول دریا په دې ټینګار کوي دی ترې اخلي. او باید د دوی ستونزه دا د حل لاره پیدا کړي. کله چې مثلا یوه ښځه په ټولنه کې مسؤلیت ونه لري، د بیان ازادي ونه لري، د تعلیم حق ونه لري، د کار حق ون لري، د اعتراض حق ون لري، د انتقاد حق ون لري، په غونډو کې د ګډون حق ون لري، په تظاهرات کې حق ون لري، د سفر حق ون لري، نو هغه په حقیقت کې مړه ده. نو چې کله دې وي چې کار مه کوه، دې ته باید دا نفقه برابره کړي، د دې اولاد ته باید دا نفقه برابره کړي. چې کله ورته چې د باندې مه راووزه، چې تر هغه زه طرحه جوړومه، دا باید کور کې د تعلیم زمینه برابرې. چې کله مثلا د سیاسي مشارکت فاصله نشته، مونږ ولدو چې دوی یوه جرګه دایره کړه، لویه جرګه وه، هلته د ښځو حضور بیخي ونه. مونږ په دې خوشحاله وو که د طالبانو د خپله کومه خور یا لور م راول هلته کښېنه وي په حجاب کې، مونږ به خوشحاله شو چې زه که د دو طرفداري م کوي، چې اقلا چې څوک خو د مونږ د جنس خو وه، هغلته خو حضور لرلو. سیاسي مشارکت فاصله نشته، ناغونو غټه غونډه کې چا هیچا د ښځو خاطر باندې وه خبره ونه کړه، نه یې د ښځو مشکل را برسېره کړي. نو په افغانستان کې اوس اصلا ښځې هیڅ حق نه لري. او کله چې ملا هبت الله وایي چې زه ستاسو مشر یم، نو باید د افغانستان د خلکو سره دې مستقیما وګوري، او د دو ستونزې واوري، او د حل لاره باید ورته پیدا کړي. ځکه دوی کابینه لري، کابینه لري حتما، مثلا دوی وزیر دی لوړو زده کړو لري، دوی وزیر دی تعلیم تربیې لري، دوی وزیر دی ساتامې لري. ته چې نه پرېږدې چې مثلا یوه ښځه ډاکټره شي، د دې ښځو مشکل به څنګه حلېږي؟ دی څنګه حلوي؟ په دمولو خو نه کېږي سړی دم کې مثلا مریض ښه شي. یعنی ډېر موارد دي چې شاید دم دعا زه به نه وم، هغې ته زه عقیده لرمه، مګر ځینې موارد دي چې بیا خو باید طبابت ته سړی رجوع لاړ شي. نو ته چې یوه ښځه مریضه وي، دا بیا نارینه ته هغه نو په اسلام کې جواز لري. او کله چې په اسلام کې چې وي علم فرض دی په هر مسلمان باندې، نو مسلمان ښځه هم ده نرم دی، دواړو فرض دی. نو که دې رشتې هم طالبان مسلمانان وي او جهاد هم کړی وي، خو دو مسلمانۍ بالکل یعنی کامله ده نسبت نورو خلکو ته، دو باید د دغې مخنیوی ونه کړي، د تعلیم مخنیوی ونه کړي، د ښځو د کار مخنیوی ونه کړي. او که د تعلیم مخنیوی کوي، دا ډېر لوی جنایت دی په دې ټولنه کې.
مننه. غلی وردک، تاسو د خپلو خبرو پر مهال مخکې یادونه وکړه چې یو ډول طالبان روشن فکر دي. ستاسو د دغه په خبرې په اړه باندې زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر ولې دغه روشن فکر طالبان خپل دریځ نه روشانه کوي؟ ولې د افغانانو غوښتنې نه مني چې نجونې دې درس ته ولاړې سي؟
ځکه په حکومت کې خو چې دی په درې برخو دي، حتمان په مقام کې هم دي، همدغه رقم دي، هغه چې لږ زوراور دي پکې، یا مثلا وایي چې د چوکۍ د ما د منصب ما نیولی، کابل ما نیولی، افغانستان د ما کور دی، اصلا په قدرت کې هم دي، پورته دي، او په خبرو کې دی پورته ښکاری، یعنی د کروشن فکر دی د سیاسي له هاته زور نه رسیږي چې په زور یې په وته کې چې نه ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، حق لري په جامعه کې مرزښتونه لري، په کورنۍ کې مرزښتونه لري، د ښځې حقوق باید په جامعه کې تامین وي ځکه چې نیمایي برخه ده د ټولنې. نو دی اول باید پرزش د انسانیت پوه شي، پرزش د ښځې پوه شي په جامعه کې چې باید وګو دوګو تعلیم او د هر څه چې مثلا د ښځو حق دی هغه ځینې ونخلي. وزه ایران پاتې یم د یو ټولنه په تعلیم او په پوهه باندې پورته تللې ده، او ساینس او تخنیک ترشه، ټکنالوژي ترشه، که علم علمیت نه وای د نن ورځې ټکنالوژي چې نن موږ تاسو سره خبرې کوو دغه ټولنه دنیا جامعه چې وګورو ټوله داسې ده لکه یو کلی یو بل ته رسیږو د خبرو په وسیله باندې. دا څه دی؟ د ټکنالوژي برکت دی که نه؟ دغه ټلیفونونه چې دي او طالبان چې دغه جامې اغوندي، جامې خطکی خارجي ده، دغه موبایلونه چې کاروي دا ټول خارجي دي، په ساینس ټکنالوژي د خارج جوړ شوي دي. په دوی کې د ښځو سهم هم شته، د نارینه او ښځو شته، شرکتونه دي، ټول ونډه اخلي، کارونه کا زحمتونه باسي. دا خ نه ده که بیرون ته ووته بس فشا ده په جامعه کې، اصلا د دې ذهنیت چې څوک پاک نشي ونه مینځل شي، دوی به همداسې ضعیفي او ښځو ته به همداسې په خواره سترګه باندې ګوري. خو حالان چې ښځې څومره تکړه دي، څومره کارونه خو څومره زحمتونه باسي، د اولاد دپاره کار که په اولاد باندې تعلیم او تحصیل کړی، نن ورځ د ډاکترانو جامعې ته تقدیم کړي، څه خلک یې جامعې ته تقدیم کړي، د چا د برکته؟ ښځه یوه مور ده، ښځه یوه خور ده، ښځه یوه لور ده، د فخر د افتخار سبب ده د ټولنې. نو چې ټکنالوژي د خارج معنی جامعه یې اغوندي، ښه قیمتي بوټي فوکوي، ښه قیمتي ساعت یې په لاس کوي، ښه موبایل دې په جیب کې اچولی دی، نو دا د څه برکت دی؟ د ساینس، د تخنیک، د یوې ټولنې دنیا د موږ سره ځانونه برابر کړي وو چې په یو ځای د موږ سره اخیستی، د انقلاب یې کړی، پیروزي یې اخیستی ده د خپل ملک. مګر افغانستان نن څومره شاته پاتې دی؟ هغه څه ده ځپل شوي یو، جنګونه راباندې تیر دي، او بالاخره اوس راغلی دی په دې باندې هر ورځ په ښځو باندې کویداد، نن دا شی بند، نن دا شی بند. هیڅ د ارزښتونه نشته چې ژوندونه څه رقم شي د خلکو، هوساینې څه رقم شي د خلکو، نه خلک څه رقم د حکومت ولي په ځان باندې را ومني، خلک مهربانه شي، د خارج خولې باید پکې کړو، دنیا په موږ باندې خبرې کا، ولې خلک راضي نه وي د حکومت نه؟ په زور راغلی یې، په زور تپل شوي یې، اقلا خلک خو په مهربانۍ په لطف خوش په ځان باندې را مات کړئ، خپل ضعفونه د خپل خو په واسطه باندې، په خو خبرو، په خو حرکاتو، په خو خدمتو باندې ځانونه د خلکو ته نظر کور ولی. هیڅ اکثره نارینه ته خو کار نه پیدا کېږي ځکه حکومت د دی تحصیلونه یې کړي، زحمتونه یې استلي، او ښځې یې په کور باندې کېنولی. نظامي بخش خو ټوټې ټوټې شو، اکثره چې خلک نظامیان و دغه وخت د کارونه بې برخې شول، ښځو ته کار نشته، نجونو ته تعلیم نشته، تحصیل نشته، آینده نشته. نو ایران پاتې چې سویلی چې په طرحه باندې کار کوو، په حکومت کې طرحې به ایجادېږي. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویلې د طالب داسې حکومت دی چې په خورز باندې د حکومتونو سبا ته چې یو مکتوبونه تکثیر کړي وایي مکاتبو ته چې دغه وکړي دغه مکړی، په نصاب کې دا تغییر، جامعه کې دا تغییر، ټولو منل، ټولو به سرونه ټیټ وو، موږ به منلی وه هر څه. حجاب بهترین شی دی، اسلام منو، قانون منو، شرع منو، مګر دا رقم نه منو چې هر څه بندیز، هر څه بندیز جامعه ته بازی ورکول دي چې طرحه جوړیږي نوي کال ته. زه فکر نه کوم چې کومه طرحه وجود ولري، ځکه هغه خلک چې په راز حکومت کې دي هغه خپلو زنانه و ته نه غواړي چې د باندې ووځي، نو څه خاصه چې د خلکو زنانه و ته وغواړي چې هغه ووځي بیرون ته خپل تعلیم وکړه، خپل تحصیل او خپل آینده په خپل لاس باندې جوړه کړه. خو
مننه اغلی وردک. اغلی خو ګرنی دغه حل څنګه کېدلای شي؟ تاسو وردل چې اغلی وردک ویل په حکومت کې دغه خلک دي چې نه غواړي شدي، د دوی یعنی فکر هم دغه ستي چې نه غواړي شدي پرمختګ وکړي یا درس وایي یا کار وکړي، څنګه کولای شو چې د دوی ذهنونه باید تغییر وکړي؟ ځکه چې د افغانستان پرمختګ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل په همدې کې دی چې شدي باید درس وایي، کار وکړي.
یوه لاره وه چې موږ وایو که چېرته نړیوالو له ټولنه فشار پرې راوړي شاید دوی دې ته اماده شي، او نو بله لاره یې دا ده چې لکه څنګه چې وردک صاحب وویلي د خپل منځو کې مثلا درې کټګوري دي، هغه یو روشنفکره دي، یو مینارو دي، یا تل پسنده دي. دغه دواړه سره یو ځای شي باید د خپلو دغه بلې ډلې ته باید دا څوک چې سفر ځای دوی ته باید قناعت ورکړي، ورته ووایي چې دغه تاوان ده، هم زموږ حکومتدارۍ ته په تاوان ده، هم د افغانستان خلکو ته په تاوان ده، هم نړیواله ټولنه مثلا موږ ته په بده سترګه ګوري او هغو هم هېڅ نه وه تعامل ته حاضر نه دي دوی سره. نو دغه دوی په خپلو منځو کې حل کړي، او که حل یې نه کړي نو موږ هم ولا بله د حل لاره نه ګورو. نو همدغه د حل لار واشي باید نړیوال بل دغه اسلامي هېوادونو یعنی کوشش وکړي، څومره چې ما ولیده مثلا دولابي وکړه ورته ولې ونه کړه، ورته هرې ولابي وکړه په خپل ځای راغله، مثلا کوم اسلامي نړیوال سازمانه چې هغه هم دلته مثلا راغله دو سره خبرې وکړې، نتیجه یې ورنه کړه، تر اوسه نتیجه ورنه کړه. او هر ځل همدا بانه وه چې موږ دوی دپاره طرحه جوړوو، مخکې افورکه ویلې چې 500 ورځې، نو کېدای شي دا طرحه دپاره ما دا خبره کړې وي، رښتیا هم د کال نه اضافه شو تقریبا چې دوی راغلي دي او ښځې د مشکل سره اخته دي، پوهنتونونه وروسته وتړل شو، مکاتب په دغه اول ورځ نه تړل شوي دي. نو باید د حل لاره ورته دوی پخپله پیدا کړي، که دوی پیدا نه کړي نو بله هېڅ لاره نشته، هېڅ لار ورته نشته. نو د افغانستان خلک هم کرا جګېږي، هم په تشلاسۍ کېږي څوکي، او فقط تظاهراتو دوی اجازه نه ورکوي، که چا مظاهره وکړه خپل حق او طالب حق هغه مثلا وړي شکنجه کوي، بندي کوي. بې حسن په دې ټولنه کې یعنې زموږ د افغانستان ټولنه کې د ښځې بندي کول یعنې دا ډېره سخت تمامي کې د هغې کورنۍ ته هغې ټولنه کې د هغې دپاره نو نش کولی. د افغانستان ښځې مونږ هم ولیدې ګرچې واټونو ته راووتې چغې وویلې، نو د دو حق چې باید دا کار وکړي، د تعلیم حق غوښتلو یا مثلا دوی د کار حق غواړي، د دو روا حقونه دي چې باید ورکړي، ورته متاسفانه دا کار هم نش کولی. او مونږ وایو چې نه، نارینه د ښځو ملاتړ وکړي. مونږ ولیدو چې د ننګرهار پوهنتون کې چې کله جنکۍ مکتب ته پوهنتون ته پرېنښودلې ته پانځي ته هلکانو سم مثلا ورسره ودرېدو چې مونږ امتحان نه ورکړو تر هغه چې زموږ خویندې لاړې نه شي، یعنې دا دوی نه ملاتړ دی چې زه سم مننه کوم د دونه. نو غیر دې نه چې دوی په خپلو منځو کې باید دا دوه ډلې فشار راوړي په سخت دریځ ډله چې دې ته باید د حل لاره پیدا کړي، او غیر نور نړیوال ټولنه خاص خپل بندیزونه په دوه ځای کړي دي، هغو خو تر اوسه زه فکر کوم هېڅ ډول نرمښت باندې لیدلی د هغو نه چې مثلا د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په هکله شي طالبان نه دي ورکړي، هغو کوم تعامل دو سره کړی وي. مونږ ته هغه څوک چې ورسره کومکونه هم کوي هغو هم باید فشار پرې راوړي، ورته وایي چې کومک سره د پیسو کومک در سره کوو، یا تاسو ته مثلا پیسې درکوو د پیسو په بدل کې، باید د ښځو حقونه باید تاسو ورته ورکړي. نو دغه لارې دا خو نشته.
مننه اغلی خوګانی. اغلی تورپیکی مومند لمر سره وصل سوی د تلیفون لاري. اغلی مومند مننه چې خبري را سره کوي. په افغانستان کې د انجونو لپاره د انلاین شونځي او په هنتونونو د جوړېدو ځنی راپورونه موږ لرو، ولې تاسو په نظر باندې انلاین شونځي د فزیکی زده کړو بدیل نسی کېدای؟
سلامونه او نیکی هلې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته او ګډونوالو ته. طبعا هغه زده کړې چې په حضوري ډول وړاندې کیږي او زده کوونکي ته مستفید کیږي، نسبت آنلاین زده کړو سره ډېر زیات توپیر لري. او آنلاین زده کړې باوجود چې بیا هم یو څه ښېګڼې لري، اما د حضوري زده کړو په پرتله باندې هېڅ وخت نه شي برابرېدلی، ځکه د اووم نه تر دولسمه پورې هغه دوره ده چې ډېر عملي کارونه، ډېر لیکچر د ښوونکو د په واسطه زده کوونکو ته په صنف کې وړاندې کیږي. او موږ ګورو چې په دې دوره کې یعنی متوسطه دوره د نجونو او د هلکانو د ټولو لپاره خصوصا ډېره مهمه دوره ده. اساسي مضامین لوستل کیږي، بنسټیز زده کړې په همدې دوره کې کیږي، یعنی د اول تر شپږمه پورې صرف د سواد او د تعلیم او د زده کوونکو لپاره ادبیات او دې سره آشنایي ده، اما د اووم نه تر دولسمه پورې زده کوونکو ته مسلکي مضامین وړاندې کیږي چې کیمیا، بیولوژي، فزیک، ریاضي، دا ټول مضمونونه له ابتدا نه شروع کیږي. دا یو ډېره لویه تشه ده چې د زده کوونکو په تحصیلي دوره کې راځي او هیڅ د جبران ور نه ده، دا هیڅ وخت نه پوره کیږي، ځکه ذهنن زده کوونکي بیا رشد کوي او دغه دوره دغه فرصت د لاسه ورکوي. خصوصا اوس دا موږ چې ګورو چې د 500 نه مخکې مخواندې ویل چې 500 حتی 500 شل ورځې کیږي چې دغه د زده کوونکو په مخ د مکتب دروازې تړلې دي د نجونو زده کوونکو په مخ باندې. دوی دې دغه فرصت لوی د لاسه ورکړی او آنلاین زده کړې زه په دې طرفدار نه یمه چې د افغانستان شرایط یې موږ ګورو چې مثلا انټرنیټ کې مشکلات شته، په باغ کې مشکلات شته، په وخت په اساس باندې چې یو زده کوونکی په صنف کې کینی په رقابت په ډول باندې هغه نتیجه اخلي، هغه خپل هغه اسایمنت یا کارخانگی لري یا معلم هغه پورته کوي نور زده کوونکو په تر مخه یعنې درس په تخته لولي، یعنې ډېر زیات تفاوت لري. بیا هم په دې شرایطو کې چې هېڅ موږ اوس چاره نه لرو، هېڅ امکانات لرو، بیا هم ښه دي آنلاین زده کړې، بیا هم ایله ده چې دا هم پراخه شي، اما د عذري زده کړو ځای نه نیسي. دقې نظر مننه.
ډېره مننه آغلې مومند. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلې وردګ، ستاسو څخه پوښتنه ده، لکه تاسو چې د آغلې تورپیکۍ مومند خبرې واورېدلې، ځینې ستونزې دوی یادې کړې. موږ سره چې په ازادي راډیو کې ځینو خلکو خبرې کړې دي، هغه نجونې چې آنلاین درس ویل غواړي، دوی ویل چې د برېښنا او انټرنیټ د نشتون او د کمزوري اقتصاد له کبله دوی نسي کولای چې آنلاین زده کړې وکړي. د دې تر څنګ پر دې خبرې پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د یو حکومت دنده ستاسو په نظر دغه نه ده چې باید ښوونځي پرانیزي، بیا هغه د خلکو خوښه ده چې که ورځي که نه، ځکه د طالبان حکومت په بېلابېلو مواردو کې ویلي و چې ځینو وختونه دوی ویل چې نصاب غواړي چې بدلې کې، بیا یې ویل چې د حجاب موضوع ده، او په ځینو مواردو کې د کلتور او فرهنګ خبره وکړه، د نجونو او د نجونو د حجاب خبره وکړه. ستاسو په نظر اول باید دغه اقدام ونسی چې ښوونځي باید خلاص سي، بیا وروسته د نور اقدامات وسی؟
بالکل خوریستاس خبره ظاهره. نو اول به د ایجاب مسله را وخلم. د ایجاب مسله کې ځخپل دغه تقریبا د هر لسوي وتیا هم کوم چې د کاري سل حکومت د شیرو کډوس زم علم عینم تقریبا د 22 کال کې. نو د ایجاب خدای سم نه دلې د داسه ورځ دی یا داسې وخت په دې کالو کې موږ لیدلی چې د موږ نجونو د مکتب یا محصل د پوهنتون حجاب نوي مراعات کړی. ما خپله د ثانوي عالمي دوره تېره کړې ده، ولاړه به وم د موټایم به شروع شوي لسان لسان دولسان صنفونه ودې، ما زه به ولاړه وم ټول نجونې به مې چې کولې تللې به صنفو ته موار وکړه خورې دغه قیتکوده چې لږ به ښکارېدل د ټیکري د شانه د دپورینه د شانه به چې ښکارېدل ما به دې ته اجازه نه ورکوله چې دغه جلب توجه کوزوی دغه مفس هغه لستانو کېږده دی به د ما سامانه لاغه نور شغان خو پرېږده ښې په ساتر کې راتللې. ټایمې زنانه وه، مدیره مې زنانه وه، زه خپله زنانه وم. اگر چې مکتب مختلط وو خدای شاهد دی، یعنی د حجاب په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د صنفونو چې کول اته وتلم بیرون د مکتب ته چې ما ټایم بشو دغه ساحه د مکتب چار طرف مو ماغه کول تقریبا ول چې دلته څوک نه وي د معلومات د مکتب کړکۍ ته څوک نه ګوري، مثلا کومه جلکۍ د موږ شاګرد بیرون ته ونه ګوري چې د مکتب نمبر باندې بد نشي، د ټولنې نمبر باندې بد نشي چې دغه دی خلک په ټولنه کې داسې خلک شته چې لوران د مکتب په نامه بیرون ته لیږي او رنجونه استفاده کو، مثلا د کورنۍ به اعتبار نه دي شو استفاده کو. دا د ایجاب مثلا هیڅ مشکل هیڅ خان کې نه درلو شکر اسلامي ټول نه یو، کله طالب حکومت وي، کله جمهوریت حکومت وي، ولا چې هر حکومت وي، د مکتب قانون د مکتب قانون دی، هر نظام کې هغه ورځ شوه دی دغونه موږ نه خنډ شو راولای نه سترګې نه راولای شو. نو را به شو نصاب ته، د نصاب تقریبا د تعلیمي حساب باندې حساب وکړو دا نه وای کول به موږ دریم تعلیمي کال دي چې د خانته خدای نه خواسته مخکېږي، انشاءالله امیدواره یو ورته چې یو څه هغه تغییر پکې راشي. نو تعلیمي نصاب دی تېر جمعه هم کولای شوی، په طول د کال کې هم کولای شوی، سږ جمعه هم کولای شوی، که دا بهانه وي نو لطف دی به کې نصاب دې جوړ کړي. دینی معلومات د پیزیات کې ډېر په خوشحاله کېږو، هغه څه چې اضافه دي هغه د کم کې ډېر په خوشحاله کېږو. نو را بشو درېمه برخې ته چې مکتب پرانیستل دي، والا تر نوي کاله پورې تر اوسه پورې خورې تقریبا څه کمی و نیمه میاشت پاتې ده، انشاءالله امیدواره یو چې د دې په اصولو کې، د دې په تفکر کې، او د دې په دغه نشست باندې خاص په خپل منځ کې لري، او د ټولنې ورته سترګې دي، ټولنه پیغامونه ورته رالېږي، او دوی په خاص سترګه ورته ګوري. امیدواره یو بیا براشو د اخرې برخې ته سوال ته چې آنلاین درسونه دي، لکه مخکې چې موږ خور وفرمایل، موږ په افغانستان کې په خصوص چې موږ په ښار کې اوسېږو، اولادات خو په دغه پرېږده په ښار کې خورې نه لا برق ته لاسرسی لرو، نه انټرنیټ ته لاسرسی لرو، ځکه انټرنیټ دومره قیمته دی، دومره قیمته دی، ځکه چې د تاسو څخه خبرې کوم ډارېږم، تر اوسه پورې ډارېږم چې مالقته نه شي، خبرې نیمایي پاتې نه شي، او بل برق چې نشته مثلا په موبایلو کې چارج پکار دی که د کمپیوټر د لارې نه وایي کمپیوټر ته چارج پکار دی دومره بدبخت ملک د هر لحاظ نه دنیا چیرته لاړه چیرته پرمختګونه روان دي افغانستان داسې ملک دی چې د هر شي نه شاته پاتې یو نو موږ څنګه کولی چې په آنلاین توګه باندې موږ درس وویو هغه درس چې حضوري دی هغه درس چې په صنف کې دی چې معلمه زحمت وباسي د کوره تر مکتب راځي شاګردان ځان آماده کوي د خپل آمادګي او زحمت د شاګرد دپاره تر مکتب راځي د عملي درسونه دي عملي کارونه دي آنلاین او حضوري خمڅکه تر اسمانه فرق لري مکتب کې تبادله د افکارو کېږي د معلم سره د شاګرد سره د همسویا سره رقابتونه د صنفي پیدا کېږي کې نو په آنلاین ډول به خو سړک داسې وخت ویوي درس ووي نه بمبي بخ بمبي بیچاره به سرګردان خوب وړي د ډېر تشویش د دې چرته لاسه د موږ نجونې چې په کورو کې ناست دي هغه چې مسؤلیت احساسوه تعلیم یې کوه آینده یې جوړول رقابت در نو د ټولنې سره د خلکو سره د خپلوانو سره هغه ټولې اوس شاته پاتې دي اکثره یې په رواني تکلیف کوخته دي نو د انټرنټ لاسرسی په افغانستان کې په ولایاتو کې قطع نشته په مرکز کې نه برق شته او نه انټرنټ ته لاسرسی شته خو
مننه غلی بله مننه غلی خو ګرنی ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې د 2022 کال په دسمبر په شلمه نیټه په پوهنتونو کې پر زده کړو باندې بندیز ولګید یو په غیر دولتي ادارو باندې بندیز ولګید چې شذي باید ورپرینر دي دا پریکړه د دسمبر په 23 باندې وسوه او د دې ترڅنګ د هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي 15 داسې فرمانونه او سپارښتنې دوی جاری کړې دي چې د شوزو سره اړوند دي او د دغه فرمانونو په نتیجه کې د شوزو ژوند لا هم محدود شوی دی. آیا فکر کوي چې اولویتونو ته پام نه دی شوی؟ بله ما تاسو څخه زما پښتنه دغه و چې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلی دي 15 داسې فرمانونه او سپارښتنې صادرې کړې دي چې هغه د ښځو پر ژوند باندې د محدودیت سبب ګرځېدلی دي. تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په حکومت کې اولویتونو ته پام نه دی سوی او دوی ډیر پام دې ته کړی دي چې د ښځو ژوند څه ډول محدود سي؟
بله و لکه څنګه چې مخکې ما خپل خبر کې ویلي د دوی فرمانونه اکثرا د ښځو لپاره دي. هر فرمان چې صادر شوی دی مثلا پکې ویلي دي چې ښځې باید سفر یوازې وکړي، ښځې باید مکاتب دروازې پرې بند شي تر امر ثانی پورې، د پوهنتون دروازې باید بند شي امر ثانی پورې، د کار نه مثلا دا رقم باید بند شي. دوی نور عملیتونه لرل په ټولنه کې شدو باید هغو ته توجه کړې وی. او مثلا مونږ وګورو چې د افغانستان خلک د فقر دی وجې یعنی ډېری وضعیت خراب دی او مونږ چې کلم د باندې وزو خصن په دې مخام کې وګورو د هر نانوایي مخې ته تقریبا 90% خزې ناسې دي خیرات ټولوي او همدا رقم نارینه هم په ډېر بد وضعیت کې دي. نو دوی باید د دوی لپاره د کار زمینه برابر کړي که هغه نارینه او که ښځینه وي. دغه درې وزارت مثلا خصوصا د موږ امنیتي وزارتخانه چې ریاست امنیت او وزارت دفاع او وزارت داخله دا خو بالکل ټول په کورو شو، یعنې دا ټول بیکار شو، بېروزګاره شو. همدا رقم نور وزارتخانو کې اکثرا نارینه بیکاره شوي دي، ښځې خو په صورت عموم دو د پر باید کار زمینه برابره شوې، خصوصا په هغه اطرافو کې چې مثلا زراعت وزارت باید خاص توجه لپاره کړی او په ځینو پروژو باندې باید کار کړی شي، د افغانان ژوند باید ښه شوی. نو مثلا مونږ ول په دغه ژمي کې خلکو ډېر ستونزو سره مخ پاتې دو دي، د ستونزو د دغې لپاره د حل د لارې لپاره د دغه مشکلاتو د مخنیوي لپاره ته باید ځینې لارې چارې لټولې وي. مګر متاسفانه دو هغه شیان چې په ټولنه کې ضروري وو او خلکو ورته سخت احتیاج درلو پاملرنه ورته ونه کړله، فقط یوازې ټول فرمانې د ښځو لپاره وو چې د ښځو ژوند څنګه باید محدود کړي او څنګه باید ورو ورو د ټولنې نه مثلا د دو حضور کم کی او بالاخره ورکی کم څه چې بالاخره بیخي ورکی. نو زمونږ په نظرم یعنی کم شیان چې مهم وو د افغانستان د خلکو دپاره دو باید هغو ته ډېر زیات توجه کړې وه، خصوصا د دوی د امنیت دپاره. خلکو ویل زه خو که طالبان سره بل شی نشته امنیت راغی، مګر اوس مونږ امنیت ګورو هره ورځ دوه ان پچاره درې ان پچاره په هر ولایت کې. تیره ورځ د وزارت خارجه مته انفجار شوم، ډېر خپل کادرونه د لاسه پکې ورکړه، هره ورځ په مسجد کې انفجار کول،
او یا مثلا په خرابو غنه ګړو کې انفجار کول دا غشاین دي چې د خلکو ته بخیر وانه تکلیفونه پیدا کړی دي. نو که دا غشاین ته دوه پاملرنه کړی دا ډېر ښه وي، د خلکو امنیت ته پاملرنه کړی، د خلکو د کار زمینه برابر کړی وي. نو بیا وروسته د هغې نه مثلا دوی انتخابات نه کول زمینه برابره کړې ده، څوک مداري ده چې واقعا د افغانستان د خلکو په خوخه راغلي وي، یا هم دوی د افغانستان د خلکو زړونو لاس راوړي په داسې عمل باندې بېرته همدو ته رایه ورکړې وه. نو متاسفانه دوه اخر شوین ته هېڅ ارزښت ورنه کړې، او کارون ته دوی مثلا توجه کړه چې یوازې فقط ښځه، او زه نه پوهېږم دوی په اجنډا کې د اول نه ښځه تر اخره پورې همدا ښځه توکل کړې.
مننه اغلی مومند، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د مخکې د اغلی وردک په خبرو کې دوی یادونه وکړه چې څه کم یو نیمه میاشت پاته ده چې ښوونځي باید خلاص شي، خو آیا هیله لري چې طالبان بنجونو ته دا حق ورکړي چې ښوونځي ته ولاړ شي؟ سږ کال څه ویل کېږي د خلکو روحیات څه ډول ده؟
طالبان اصلا تر اوسه پورې د میوي طرحې په بهانه باندې تقریبا دا یو نیم کال څه کم دوه کاله په دې تیر شول. که په همدې هوډ او په همدې شکلوي فکر نه کوم چې دوی دې بیا هم د مکتبونو خلاصون ته تعهد ولري او دا خلاص کړي، او که چیرې د خلکو غوښتنې ته په نظر کې ونیسي، یعنې د ټولو خلکو کورنیو زده کوونکو د بیرون نه فشار د جهاني ټولنې نړیوالې ټولنې چې په دوی باندې ډېر زیات فشار راوړی او راوړي، نو باید سر ته زره مکتب خلاص کړي. یوه ورځ هم دې کې تعامل باید ونکي او تاخیر ونکي، خصوصا یوه نیمه میاشت پاتې مونږ د هود په میاشت کې همیشه مکتبونه شروع کېدل، مکتبو کې به حاضري درلودل، معلمینو زده کوونکو به راټول، جدي جمهور شاګردان به جذبېدل. یعنی دغه لس ورځې اوس پیلن فرصت دی، ځکه هم هود میاشت رسمي میاشت د تعلیم لپاره، نو که هر کار کې باید دغه لس ورځې کې وزارت زړه اعلان وشي چې مکتبونه پرانستل شي، چې په یوه مادهګۍ ځکه دوه کاله مکتبونو فرصت ترلاسه تللی چې یو میاشت دوه میاشتې نورې هم دا فرصت ترلاسه ورنه کړي. همدا اوس وخت دی، نو ټول خلک په دې هیله دي، هیله خو د لاسه چا نه ده ورکړې، ټول امیدواره دي، ځکه دا ناشونی کار دی. هېڅ امکان نه لري په یو هیواد کې چې بیا په افغانستان غوندې یو وروسته پاتې هیواد کې د ښځو تعلیم دونه زنډ او خنډ په راشي او دونه یعنی معطل شي چې بالاخره دا ټولنه کوم خواته روان ده. همدا اوس مونږ ډېر زیات اقتصادي ستونزې لرو، ډېر زیات بېکاري ستونزې لرو، ډېر زیات اولیتونه دي، لکه مخکې تاسو سوال وکړو. دا دیل دا شل کړه جهاد د دې لپاره کلو چې صرف ښځه وځپي او د ښځې د ځپلو په خاطر باندې دا جهاد شوی دی. آیا دوی د کوم بل هدف نه درلودو د جهاد په خاطر؟ هدف یې که ازادي وای، هدف یې که د خلکو تامین وای، عدالت وای، باید اوسې پلي کې ټول اوس خدای دی په قدرت کې دي، او دوی باید خپل قدرت نه په ښه توګه استفاده وکړي. دوی باید عدالت منځته راوړي، دوی باید نرمښت ښکاره کړي، دوی باید د تعلیم او تحصیل دروازې که غواړي چې بقا ولري، که غواړي چې د افغانستان کې د امارت دوام وکړي، او دوی که غواړي چې دلته یو نظام جوړ کړي، نو نظام په دې شکل نه جوړیږي. نظام خپل ځان ته هغه ارکان لري، باید دوی د هغې ټول په نظر کې ونیسي، قانون ته مراجعه وکړي، او صحیح ده چې د اسلام په رڼا کې، د اسلام په شریعت په اصولو برابر نظام، هیڅوک هیڅ د افغان نر او ښځه نه غواړي چې بې د اسلامي اصول او شریعت نه دوی د ژوند وته وکړي. نو څه چې بیا تعلیمي یا په څه چې بیا کار شرایطي ټول د منلو وړ دي، او ټولو ته مشکل نشته او مني، صرف دوی د اجازه ورکړي او د مکتبونو پوهنتونونو دروازې نه خلاصې کړي. تاسو باور کړئ چې په یوه شپه چې اعلان وشو چې په کانکور کې نجونه نشي کولی ګډون کړي، یعنی څومره سخته تمامه شله. یا هغه ورځ چې اعلان وشو چې فرمان صادر شو چې ښځې کار ته نشي تللی، تاسو باور کړئ چې ټول داسې ښځه بنې چې د هغې د سترګو نه اوښکه نه تللي، داسې ښځه بنې اته نارینه، اته ماشومان، اته ټول وطن وژړل، ټولو خلکو وژړل. دا کم ازار نه دی، دا کم بدوا دا خلک نه کوي، دا د خلکو ازار اخیستل. اسلامي دولت باید خلکو ته د خوشخبری دا په کتاب کې ده، په شریعت کې ده، په قرآن عظیم شان کې ده چې یو مسلمان مومن باید بل مسلمان ته د خوښۍ زیری وکړي، هغې باندې خوشخبری هغې ته واوري. نو داسې سخت سخت فرمانونه صادرېږي، او دومره د خلکو وضعیت او رویه اته دی، لکه مخکې چې خویندې ویلې، په رواني او په روحي مشکلات او خپل ټول اقتصادي وضعیت ډیر بد حالت کې دی، ډیر سخت ژمایم دی، اوس دی ډیر زیات ستونزې دي. حداقل دی کولای شي که نور کومک نش کولای دغه د تعلیم او تحصیل دروازې خو تخلاص کې پدې کې هیڅ ستونزې نشته، هیڅ کوم ممانعت نشته. خلکو دغه ټول اصول برابر دي، تر هر شی چې وای ما خپل د وزارت معرف کې ما شل کاله پالیسی کې کار کړی، تدیسات رئیس هم ما جنو تعلیمات پالیسی جوړ کړم، ستراتیجی پلان درلود. تاسو باور کې پاره ټول د ایجاب اصول اسلام هر شی په مراد اس بهانه کې دی نشي.
ډیره مننه اغلی تورپیکی مومند. ل دروس روملمنو اغلی سایمه خوګیانی، اغلی تورپیکی میمن مومند، او اغلی وردک څخه ډیره مننه چې لمشتری ګډون وکړ. د خبرونی وخت پای ترسیږي، تربیا مو پر خدای سپارم.